درنو اوریدونکو السلام علیکم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د اروپای ټولنې او منځنۍ آسیا هیوادونو ځانګړو استازو د افغانستان پر وضعیت خبري وکړې. دا خونډه پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وشوه. د منځنۍ آسیا په چارو کې د اروپای ټولنې ځانګړي استازي پر ایکس پانل لیکلي چې دا خونډه د اروپای ټولنې په کوربتوب جوړه شوې وه. په بیان کې راغلی چې په دې ناسته کې د سلووینیا، تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان او ترکمنستان استازو ګډون کړی و. د غونډې برخوالو ټینګار وکاوه چې د افغانستان په تړاو یو ګډ سیمه ایز لیدلوری مهم دی او ګډه همغږي باید پیاوړې شي. د بشري حقونو د څار ډله وایي چې طالبان ممکن د استرالیا له نویو بندیزونو سره مخامخ شي. دې ډلې پرون په یو بیان کې وویل چې دا بندیزونه په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو او نورو سرغړوونکو سره د حساب ورکولو په لور مهم ګام دی. دا بندیزونه کپلی شي د استرالیا حکومت ته به دا توان ورکړي چې په افغانستان کې په هغو کسانو د سفر بندیزونه ولګوي چې د ښځو، نجونو او لږکیو په ځپلو کې ښکیل دي یا په عمومي ډول په تاوتریخوالی کې لاس لري. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د عراق له زندانونو 9 افغانان خوشی شوي دي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې راغلي د افغانان د نیمروز د لارې افغانستان ته داخل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې په عراق کې دغه افغانانو له 5 تر 9 میاشتو پورې بند تیر کړی و. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دا نه ده روښانه شوي چې دا کسان په کومو جرمونو په عراق کې بندیان شوي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر تور پوری کړ چې پولیسو او استخباراتي ادارو د دوی د غورځنګ درې مهم غړي نیولې دي. منظور پښتین نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د دوی د غورځنګ د سند ایالت مشر نور الله ترین، د دوی د غورځنګ دوه نور چارواکي حنیف پښتین او نظیف لالا د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې جوړ شوی جرګې ته ورغلي وو چې تر اوسه بیرته خپل کورونو ته نه دي ستانه شوي. پولیسو او استخباراتي ادارو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د حکومت د یوې برخې د چارو د ځنډ د مخنیوي لایحه لاسلیک کړه. دا لایحه د ترامپ تر لاسلیک مخکې په استازو جرګه کې تر رایې اچولو وروسته تصویب شوه. سنا جرګې 2 ورځې وړاندې له دې لایحې سره موافقه کړې وه. ترامپ د امریکا د فدرالي حکومت د چارو د ځنډ په خاطر ډیموکراتان ملامت کړل او ویل چې ډیموکراتانو په لوی لاس د فدرالي ادارو نږدې 1 میلیون کارکوونکي له معاشه بې برخې کړي وو. ډیموکراتان بیا د دولتي چارو د یوې برخې د ځنډ پړه پر جمهوري پالو اچوي. زمو شخله ازادي راډیو اوري. د رواني خبرونه په دوام کې به واوري. پاکستان ادعا کوي چې د وانیا او اسلام آباد بریدګر افغانانو د استرالیا حکومت پر طالب مشرانو بندیزونه وضع کوي. د نورستان د کامدیش په ځنګلونو کې اور لګیدلې د سیمې اوسیدونکو وایي
یو خوا د سرکونو نشتوالی دی او بل هیڅ ډول د اطفایې کوم خدمات هلته نه لیدل کېږي. نو زمونږ د حکومت څخه خواهش ده چې په دې برخه کې ځانګړي ګامونه پورته کړي.
د طالبانو حکومت د سکرو بیا ټیټه کړې خو ځینې شهریان وایي چې نور دې هم ټیټه شي. د چاپیریال ساتنې متخصصان وایي په اقلیمي کانفرنس کې د افغانستان ګډون مهم دی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د پاکستان د کورنوي چارو او دفاع وزیرانو ادعا وکړه چې په دغه هیواد کې روسي بریدونه افغان اتباع وکړي دي. په استانبول کې د افغانستان او پاکستان د خبرو تر ناکامېدو وروسته د جنوبي وزیرستان د وانی پر یو پوځي کالج ډلهیز برید وشو. ورسره هممهاله په اسلام آباد کې د یوې محکمې مخ ته انتحاري برید وشو چې لسګونو کسانو ته مرشوب لواړوله. د دواړو بریدونو مسؤلیت د جماعت الاحرار ډلې په غاړه اخیستی دی. په پیل کې پاکستانی چارواکو د اسلام آباد برید د باجوړ د یو وسیدونکو کار بللی و. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی وایي چې روانونه په پاکستان کې د دواړو ځانمرګي بریدونو تر سره کوونکي افغانانو. نقوی نن پنجشنبه په اسلام آباد کې د پارلمان یوې غونډې ته چې جریان یې په ژوندۍ بڼه پر ټلویزیون خپرېده وویل چې په اسلام آباد او ورنه کې د ځانمرګو بریدونو هویت تثبیت شوی او دواړه افغانانو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف هم نن د پارلمان په ودانۍ کې خبر اعلان ته ورته څرګندونې وکړې او وی ویل چې پلټونکو په وروستي برید کې د ښکېلو کسانو په منځ کې افغان ادبا موندلې دي. هغه زیاته کړه د افغان ادباو هویت تثبیت شوی او شواهد اوس د ټولې نړۍ په مخ کې دي او اوس د کابل مسؤلیت دی چې اقدام وکړي. د پاکستان دفاع او کورنیو چارو وزیران دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې یو ځان وژونکي د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د محکمې ودانۍ مخې ته د پولیسو یوې ګزمې ته نږدې ځان ته چاودنه ورکړه چې په نتیجه کې 12 کسان ووژل شول او 8 نور ژوبل شول. تر دې یوه ورځ مخکې یو بل ځان وژونکي د جنوبي وزیرستان په وانه کې د دوشنبې په ورځ د یو پوځي ښوونځي له لوی دروازې سره پر چاودېدونکو موادو ډک موټر ته چاودنه ورکړه چې 3 کسان پکې ووژل شول. له چاودنې وروسته وسلوال دغه ښوونځي د چې پکې د پوځیانو لخوا ملکانو تر روزنه ورکول کېږي دننه شولو له پاکستاني سرتیرو سره نښتې پیل کړې. د راپور له مخې دغو نښتو څه باندې 43 ساعته دوام وکړ او هله پای ته ورسېد چې ټول حمله کوونکي ووژل شول. پاکستانی جګپوري چارواکي په داسې حال کې اسلام آباد او وانه په بریدونو کې افغانان په لاس لرلو تورنوي چې د دواړو بریدونو مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پورې تړلې د جماعت الاحرار ډلې اخیستې. یو شمېر سرچینو ویلي چې د پاکستان امنیتي ادارو په اسلام آباد کې د ځان وژونکو حملې په تړاو یو شمېر مشکوک کسان نیولي دي. دوه استخباراتي چارواکو د جرمني ډي پي خبري اژانس ته ویلي چې د نیول شو مشکوک کسانو په ډله کې یو سمبالونکی او یو تسهیلونکی هم شامل دي. د غنیونی اسلام آباد ته نږدې پر اول پنډي خار او خبر پختونخوا ایالت کې شوې دي. یو چارواکي چې نه غوښتل نومې په ډاګه شي د اژانس ته وویل داسې ښکاري چې د بریتر شاه د یوې بشپړې شبکې لاس و او زیاته کړې ده چې نورې نیونې به هم ترسره کړي. په عین حال کې د پاکستان دفاع وزیر یو وار بیا ادعا وکړه چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په افغانستان او هند کې د ځینو کړیو په ملاتړ په پاکستان کې د وروستیو تروریستي بریدونو مسؤوله ده. هغه وویل اسلام آباد له میاشتو میاشتو رئیس خبرداری ورکړی و چې ټي ټي پي دغسې پیښې د کابل د حکومت له ملاتړ پرته نشي ترسره کولی. آصف پر افغانستان تور ولګوه چې د ترهګرۍ لپاره مادي ملاتړ چمتو کوي او زیاته کړه چې هند هم د دې هڅو ملاتړ کوي تر څو د ده په وینا په پاکستان کې سوله رامنځته نه شي. د پاکستان دفاع وزیر جونیس ته همدارنګه ویلي چې پاکستان ممکن بیا په افغانستان کې هوایي بریدونه ترسره او په دغو بریدونو کې د مشکوکو لاس لرونکو پټنځایونه په نښه کړي. کابل تر اوسه د پاکستانی جګپوړو چارواکو د وروستیو څرګندونو په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې دا ډول ادعا رد کړي او همې ګواښ کړی چې د پاکستان هر ډول احتمالي برید ته به سخت ځواب ورکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی نن پنجشنبه د اسلامي همکاري سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت سلا او مل پلاوي سره په لیدنه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شخړو د هواري لپاره پر خبرو ټینګار وکړ او وویل چې افغانستان د خبرو له لارې د شخړو پر حل باور لري. د رویټرز د راپور له مخې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې وروستۍ کړکېچ هله رامنځته شو چې تېره میاشت د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرښې په اوږدو کې سخت نښتې وشوې چې په نتیجه کې د دواړو لورو په لسګونو سرتېري ووژل شول. په دغو نښتو کې یو شمېر ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله واوښته. اسلام آباد تور پورې کوي چې وسلوال د ډیورند کرښې بلې غاړې ته پټنځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې دننه بریدونه ترسره کوي، خو کابل دغه تورونه ردوي او وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې پر پاکستان برید وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي د استرالیا حکومت په پام کې لري چې د تحریمونو په اړه په خپلو مقرراتو کې د اصلاحاتو پر هوستلو سره پر طالب مشانو هدفمن بندیزونه وضع کړي. د سازمان زیاته کړي چې دا د افغان ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب او په افغانستان کې د بشري حقوقو پر سرغړونکو د فشار واردولو لپاره یو شی اقدام دی. د طالبانو حکومت په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. د دې موضوع تفصیل واوري.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي استرالیا ممکن پر افغان طالبانو نوي بندیزونه ولګوي. هیومن رائټس واچ د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 12مه په خپل ویبپاڼه په یو خبر کړي بیان کې ویلي دا د افغان ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب او په افغانستان کې د بشري حقوقو پر سر غړونکو د فشار واردولو لپاره یو مهم اقدام دی. په بیان کې راغلي د استرالیا حکومت په پام کې لري چې د تحریمونو په اړه خپل مقرراتو کې د اصلاحاتو په راوستلو سره پر طالب مشرانو هدفمند تحریمونه او د سفر بندیزونه وضع کړي، خو دا چې په کومو طالب چارواکو او کله به ولګول سي جزئیات نه دي ورکړل سوي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د بیان له مخې دا اصلاحات به د هغه چا پر وړاندې بندیزونو ته هم اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د ښې حکومتولۍ اصول او د قانون حاکمیت کمزوری کوي. د بیان کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د استرالیا د څانګې مشرې دانیلا ګاوشن په حواله راغلي چې د استرالیا حکومت لپاره خورا مهمه ده چې د هغو طالب مشرانو پر وړاندې اقدام وکړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو او نورو سختو سرغړونو مسؤول دي. میرمن ګاوشن زیاته کړې چې د بندیزونو اصلاح شوي مقررات به استرالیا ته دا واک هم ورکړي چې له نورو هیوادونو سره یو ځای سي، چې ور لمخه د طالبانو د پراخ او سیستماتیک ظلم سره د مبارزې لپاره یې ګامونه پورته کړي. د طالبانو د حکومت سبیح الله مجاهد د دې بیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه د دوی حکومت لا په دې اړه خبرګون ښودلی دی، خو مخکې د ښاغلي مجاهد په ګډون ګڼو طالب چارواکو په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو د سرغړونو اړوند هر ډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې د ښځو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو په هیواد دننه یو شمېر ښځې او د افغان ښځو د حقونو فعالانې د استرالیا د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې ممکن د دوی د حقونو د تامین لپاره مثبتې پایلې ولري. د کابل ښار اوسیدونکي وی میرمنې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
ما مال اجازه رفت بیرو رفتن خور نداریم، ما مال اجازه کار نداریم،
موږ هم د اوس کور نه د وتلو نه د کار نه تعلیم د هیڅ اجازه نه لرو. په داسې حال کې چې موږ په شانسي د خپلو ماشومانو د نفقې مسؤلیت لري، دوی طالبانو په کور کې نه ولي. موږ افغان ښځې بدترینه وضعیت کې یو. له استرالیا او ټولو نورو هیوادونو مو غوښتنه دا ده چې پر طالبانو دي همدا شان بندیزونه ولګوي چې پر موږ یې لګولي او زموږ تر څنګ دي ودرېږي.
د ښځو د حقونو ځینې فعالان هم د استرالیا د حکومت لخوا د خپلواکو بندیزونو په مقرراتو کې وړاندې شوي تعدیلات مهم بولي، ټینګار کوي چې د دې هیواد په ګډون نور هیوادونه او سازمانونه دي هم د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو وضعیت ته رسیدنه وکړي او پر طالبانو دي د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو لپاره فشارونه وارد کړي. د ښځو او بشري حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
در افغانستان جریان داره برای زنان وحشتناک است. کشور ما به یک جهنم برای زنان تبدیل شده.
هغه څه چې افغانستان کې د ښځو پر وړاندې روان دي واقعا وحشتناک دي او زموږ هیواد یې د ښځو لپاره په دوزخ بدل کړی. زموږ د استرالیا د دولت له دې پرېکړې هرکلی کوو. همدارنګه د دې غوښتونکو چې نور هیوادونه دي هم د استرالیا له دې اقدام هرکلی وکړي او د طالبانو پر نظام د سیاسي تحریم ولګوي. هیڅ دولت نه باید له طالبانو مالی او سیاسي ملاتړ وکړي.
د بشري حقونو د څار سازمان په ټکو طالبانو د افغانستان د کنټرول ترلاسه کولو راهیسې د ښځو او نجونو په حقونو باندې پراخ محدودیتونه لګولي او دا هغه پالیسۍ دي چې د دغه سازمان په ټکو د ملګرو ملتونو متخصصین جنسیتي توپیر بولي. دغه سازمان زیاته کړې چې طالبانو د مدني فضا په تنګولو سره، د رسنیو په سانسور او د خبریالانو او فعالانو په نیولو او شکنجه کولو سره د بیان ازادي هم په جدي توګه محدوده کړې ده. استرالیا د بهرنیو چارو وزارت روان کال د اکتوبر په 10مه اعلان وکړ چې د خپلواکو بندیزونو مقرراتو کې د وړاندې شویو تعدیلاتو په اړه مشورې پای ته رسولي دي. د وزارت په خپله ویبپاڼه یو بیان کې ویلي و چې د مقرراتو وړاندې شوي اصلاحات د افغانستان لپاره د ځانګړو بندیزونو لیست رامنځته کولو لپاره نوي معیارونه لټوي او په دې تعدیلاتو کې به په افغانستان باندې د تحصیلاتو بندیز هم شامل وي. د یادونې ده چې له دې مخکې هم ګڼو نړیوالو ادارو او هیوادونو د دوی په خبره د طالبانو په خځه ځپونکو پالیسیو نیوکې کړي او غندلې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د کابل ولایت یو شمیر اوسیدونکي د طالبانو حکومت لخوا د سکرو لپاره ټاکل شوی دولتي بیه لوړ بولی وای دوی په دې نرخ د اخیستلو توان نه لري. د کابل شاریان وای په کار چې د خلکو بیکاری او بیوزلی ته په کتو په دې بیا بیا کتنه وشي. د طالبانو حکومت تازه د سړو ولایتونو اوسیدونکو ته د سکرو د ویش لړۍ پیل کړې ده او ویلي دي د کابل اوسیدونکو ته د هر ټن ډبرو سکرو بیا نږدې 1000 افغانۍ ټاکل شوې ده. د طالبانو حکومت ویلي چې سشکال به په لومړي پړاو کې 1.5 لک ټن سکاره د سړو سیمو د ولایتونو په اوسیدونکو وویشل شي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت کابل خاریانو ته د ژمي تیرولو لپاره د یو ټن ډبرو سکرو بیه 6800 افغانۍ ټاکلې ده. اوس د کابل ولایت یو شمېر اوسیدونکي دا بیه لوړه بولي وایي دوی په دې نرخ د اخیستلو توان نه لري. د کابل خاریان وایي په کار ده چې د خلکو بیکاري او بېوزلۍ ته په کتو په دې اړه بیا غور وشي. د کابل د تایمنیو سیمې یو اوسیدونکی سید مصطفی چې په خونیز کورس کې کار کوي وایي د میاشتې 1000 افغانۍ تنخوا لري. نوموړي جمعه د نومبر په 14 ازادي راډیو ته وویل
زغال څنګه از خود دولت کې است د یک تنش
دولتي ډبرو سکاره یو ټن په 6200 افغانۍ دي. که څه وکړي چې به یو څه راچی ټکري او لږ با کیفیت وي د بری رخوي ځکه زه شخصا اقتصاد او وسنه لرم چې وای خلم
وزش نه لرم که مثلا قدر قیمت بخرم.
د کابل د کارته نو سیمې یو اوسیدونکو هم چې وینو خپل نومي په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
باید گرچه نسبت بازار ترزانه ده خو بیکاری ده کاروبار نشته ده زخپله چه پخام وزیفه لارله وز پا کور کم خیاتی کم و ده کور سرپرستم ده زپدین مشکل سره ده کور خرس برابارو منو ده ما وسنه رسیگی چه زپشپای زره و تس ورپای بندی یوتون زغال آخلمه.
تازه د طالبانو حکومت د اماراتي شرکتونو په نوم اداره اعلان کړی چې سکل به د شمال ډبرو سکرو شرکت لخوا په لومړي پړاو کې 130 ټنه د ډبرو سکاره د سړو سیمو ولایتونو په اوسیدونکو وویشل شي او د اړتیا په صورت کې به د اندازه لوړه شي. دغه شرکت په خپل ایکس پاڼه ویلي چې د انتقال او ویش پروسه به رڼه وي او د یوې کمیټې لخوا به څارل کیږي. طالبانو که څه هم د کابل د اوسیدونکو لپاره د یو ټن ډبرو سکرو بیه 6800 افغانۍ ټاکلې او ویلي هڅه کیږي چې دا بیه لا ارزانه شي خو په نورو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، غزنی، میدان وردګو او پروان ولایتونو لپاره بیا د یو ټن ډبرو سکرو بیه 1200 افغانۍ ټاکلې او د دې بیې د ټیټېدو په اړه یې هم څه نه دي ویلي. تیر کال کابل کې پر خلکو دولتي سکاره یو ټن په 6500 افغانۍ خرڅېدل. د یادونې ده چې همدا څو ورځې مخکې د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د لرګیو او ډبرو سکرو د بیو له لوړوالي شکایت وکړ. وی ویل د دوامداره برېښنا د نه موجودیت له امله دوی اړ دي چې د ژمي لپاره سکاره او لرګي وپیري خو د سون توکو د بیو د لوړېدو له امله یې نشي پیرلی. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دا مهال د کابل په بازارونو کې د یو خروار لرګیو بیه له 2000 افغانۍ پورته شوې ده. د یو ټن ډبرو سکرو بیه بیا دا مهال د کابل په بازارونو کې تر 2000 افغانۍ پورې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو این ډی پی ویلي له 80% ډیر افغانان لا هم باوري برېښنا ته لاسرسی نه لري چې له امله یې د دوی روغتیا خوندیتوب او چاپیریال ګواښل کیږي. دغه پروګرام د نومبر په 9 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ډیری کورنۍ د خپلو ورځنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د لرګیو په ځای له خاشاکو کار اخلي چې د چاپیریال د خرابېدو لامل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
پاکستان په خپلو قوانینو کې ژور بدلون څخه وروسته تر دې راوس چې پارلمان ته وړاندې شوې لایحه تصویب شوه او دا لایحه ولسمشر توشیح کړه. له دې قانون سره چې روانه اونۍ په مشرانو جرګه کې هم بحث پرې وشو اپوزیسیون ډلې تحریک انصاف سخت مخالفت وکړ خو دا ډله ونه توانېده چې د دې مخه ونیسي. د دې قانون له مخې څه تغیرات راغلي دي؟ په دې راپور کې چې احمد شیبر وړاندې کوي دا موضوع اورېدای شي.
د پاکستان مرکزی پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې د پوز او سنی مشر او ولسمشر ته ټول عمر قانوني معافیت ورکوي. فرانس پرسرانس د منتقدینو په وینا خبرداری ورکړی چې دا تعدیل به دیموکراسي ټکنۍ کړي او قضایي خپلواکي به له منځه یوسي. د وبشتم تعدیل له مخې چې د پارلمان 2/3 برخه اکثریت تصویب کړ د دفاعي ځواکونو د نوي مشر واک سیاتی شي او د فدرالي اساسي قانون محکمه رامنځته کیږي چې د ځینو په باور دا محکمه د ستري محکمې صلاحیت کمزوري کوي. د تخیرات لمخې د پوز مشر عاصم منیف ته چې د می په میاشت کې له هند سره د پاکستان تر جګړې وروسته د فیلډ مارشال رتبه ترلاسه کړې ده، د پولیو ځواکونو ترڅنګ د هوایی او سمندري ځواکونو قمانده ورسپارل کیږي. د تعدیل لمخې هر هغه افسر چې د فیلډ مارشال یا د هوایی ځواکونو مارشال یا د سمندري ځواکونو اډمیرل رتبې ته رسیږي، د ژوند تر پایه به هم رتبې لري هم نور امتیازات، او هیڅ محکمه به یې په کوم جرم نشي محاکمه کولی. فرانس پریس اژانس په اسلام آباد کې د یوه وکیل اسامه ملک نظر اخیستی دی چې وایي د اساسي قانون تعدیل به په پاکستان کې استبداد زیات کړي او رامنځته شوي ډیموکراتیک بنسټونه به ونړوي. شاغلی ملک زیاته کړه چې نوی قانون به پوځ ته نور واک هم ورکړي چې ملکي چارې وڅاري، او د بیلابیلو پوځي مشرانو واکمني به له منځه یوسي چې پخوا ټول د ګډو ځواکونو د نظام تر سیوري لاندې مساوي ګڼل کېدل. فرانس پریس اژانس لیکي چې د پاکستان خلک له اوږدې مودې راهیسې مبارزه کوي چې په سیاست کې د پوځ نقش کم کړي. د تعدیل له مخې ولسمشر آصف علي زرداری هم له هر ډول جرمي تعقیب څخه خوندي شوی دی. زرداری هغه څوک دی چې د فساد یو شمېر قضیې لري. ولسمشر زرداری د پارلمان تر موافقې سمدستي وروسته دا قانون توشیح کړ.
له خبرونو ورآخوا،
د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمېر افغان کارپوهان د اقلیمي بدلون په اړوندو نړیوالو غونډو کې د افغانستان استازولي مهمه بولي. وایي دغه هیواد له اقلیمي بدلون اغېزمن دی او باید په نړیواله کچه یې غږ واورېدل شي. دوی که څه هم دې برخې ته افغانستان کې د ملګرو ملتو اړوندو ادارو پاملرنه نه ردوي، وایي کېدای شي هلته یې د استازو ګډون موثر وي، خو په وینا یې د نېخپنیغه استازولۍ په کچه ګټور نه دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د اقلیمي بدلون په اړه د سی او پی دیش په نړیواله غونډه کې د افغانستان استازولي د چاپیریال ساتنې د برخې د یو شمېر افغان کارپوهانو په باور ممکن نړیوالو ته د زیانمن دغه هیواد د ستونزو او غږ نه رسېدو لامل شي. دوی که څه هم دې برخې ته افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو پاملرنه نه ردوي او وایي کېدای شي هلته د استازو ګډون موثر وي، خو په خبره یې د نېخ په نېغه استازولۍ په کچه ګټور نه دی. د دې کارپوهانو له ډلې عبدالباسط رحمانی ازادي راډیو ته وویل
حضور سازمان های بین المللی شاخه های سازمان ملل در
په سی او پی دیرش کې د نړیوال سازمانونو او د ملګرو ملتونو د څنګه حضور کیدای شي ګټور وي، خو نه په دومره کچه چې افغانستان څخه په مستقیم ډول خپل ټیمونه متخصصین او تخنیکی ټیم ګډون ولري. دا سازمانونه په محدودو برخو کې دا پروګرامونه لري او په ملي کچه نه دي. د غراز ډیرې د نړیوال بنسټونو د ملګرو ملتونو له ادرسه کافي بودیجه هم نه لري.
از ادرس سازمان ملل بودیجه کافي نه دارن خیلی ها.
د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون د شوم کانفرنس یا سی او پی دیش دوشنبه نومبر په لسمه په برازیل کې پیل شوی او د همدې میاشتې تر یوویشتمې دوام کوي. د نړیوال اقلیم په دې سرمشریزه کې له 190 څخه د زیاتو هیوادونو استازو برخه اخیستي او په نړۍ کې د نوې کیدونکې انرژي و پراختیا او د اقلیمي بدلون له امله له زیانمنونکو هیوادونو سره په مرستو بحث کوي. د کنفرانس له افغانستان څخه څوک نه دي بلل شوي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو چې استازي په دې غونډه کې شته وخت په وخت په دغه هیواد او ورنه د خلکو د اغېزمنېدو په اړه راپورونه خپره کړي دي. د چاپیریال ساتنې د برخې بلپو خالد نور هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د ملګرو ملتونو سازمان کولای شول په دې غونډه کې له افغانستانه د هغو نه حکومتي بنسټونو استازو ته بلنه ورکړي چې په دې برخه کې کار کوي.
محیط زیست و تغییرات ناگوار محیط زیستی
دا چې د خلکو غوښتنې وانوریدل شي دا بخښي پایلې ونه لري. په ځانګړي ډول په هغه خلکو دغه هیواد په چاپیریال او اقلیمي بدلونونو ملګرو ملتونه کولای شي چې دا غیر سیاسي کړي او د افغانستان استازي ته بلنه ورکړل شي. نه یوازې د طالبانو د حکومت له بیلابیلو قشرونو، مدني ټولنو، له هغه بنسټونو چې د چاپیریال او اقلیمي بدلون په برخه کې کار کوي، دوی به یې بللي وو او د افغانستان د مظلومو خلکو غږ به یې اورېدلی وو.
مظلوم افغانستان هم شنیدن.
دا کارپوانوی سی او پی دیش خونده لی اقلیمی بدلون متاثر و هیوادونو تا دمرست را جلبولو پا برخه که دیره مهمه ده او کم هیوادونو چه افغانستان پشن لی اقلیمی بدلون متاثر خواسته زوی دی خونده که گردون کرده لده فرصت بخی استفاده وکړي. د چې د ملګرو ملتونو سازمان ولې د طالبانو حکومت استازیو ته د کنفرانس ته د ګډون بلنه نه ده ورکړې، دې سازمان څه نه دي ویلي، خو په راپور کې مرکه شوي کارپوهان وایي دا محدودیت په نړیواله کچه د طالبانو د رسمیت نه پیژندنې په خاطر دی. د طالبانو حکومت له تیرو څلورو کلونو په زیاته موده کې له روسیې پرته تر اوسه بل هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هم سیوپی دیش نړیواله غونډه کې دوی ته د بلنې نه ورکولو له امله انتقاد کړی او د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او اړوندو بنسټونو څخه یې غوښتي چې د اقلیمي بدلون له امله د میلیونونو افغانانو غږ د اورېدلو په موخه دوی ته په داشان نړیوالو کنفرانسونو او غونډو کې د ګډون زمینه برابره کړي. دا څرګندونې دغې ادارې د نومبر په نهمه په یوه اعلامیه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون په خپله ویب پاڼه خپره کړې ده کړي دي. دغې رسنۍ تازه د نومبر په 11مه بیا دا هم لیکلي چې د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې عمومي رئیس ویلي که په نړیوالو غونډو کې دوی ته د ګډون بلنه ورنه کړل شي دا به د چاپیریالي کنوانسیونونو د تعهداتو د پلي کېدو په برخه کې ستونزې پیدا او د افغانانو مشکلات به تر نړیوالو ونه رسیږي. د خبر پر بنسټ مولوي متی الله خالص دا خبرې په کابل کې د جاپان له سفیر کینیچی ماساموتو سره په کتنه کې کړي دي. نوموړي زیاته کړې چې اقلیمي بدلون د افغانستان له لومړیتوبونو څخه دی او په دې برخه کې باید له افغانستان سره مرسته وشي. افغانستان په 2015 کال کې د اقلیمي بدلون د کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړی او هر کال به یې استازو په دې اړه نړیوالو کنفرانسونو کې ګډون کاوه، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دوی ته د غړیتوب لرونکي هیواد په توګه بلنه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې یوې سرچینې چې وایي نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل که څه هم تېر کال د دې ادارې رئیس په دې غونډه کې د میلمه په توګه ګډون کړی و، خو سږ کال د نړۍ لخوا د دوی د حکومت د رسمیت نه پیژندنې له امله هېڅ بلنه نه ده ورکړل شوې. افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې دی چې له سختې وچکالۍ، سیلابونو، غیر منظم بارانونو او د اوبو د کمښت له ستونزې سره مخ دی. تازه د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې یا UNODC خبرداری ورکړی چې د اقلیم بدلون د افغانستان په کلیوالي سیمو اقتصادي فشارونه زیات کړي چې له امله افغان بزګران د کوکو ناروغ کښت ته اړ کیږي. دغې ادارې د نومبر په 10مه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې له نړیوالې ټولنې او اړوندو بنسټونو غوښتي چې د اقلیمي بدلون په وړاندې هڅو ته لومړیتوب ورکړي ترڅو په افغانستان کې په غیر قانوني کښت کې د زیاتوالي مخه ونیول شي.
د نورستان ولایت کامدیش ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د لګېدلې اور د وژلو لپاره له تېرو څو ورځو راهیسې هڅې لا هم دوام لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې اور له امله لسګونه هکتاره ځنګل له منځه تللی دی. په دې اړه دا راپور واوري.
د نورستان د کامدیش ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د دې ولایت لسګونه هکټاره ځنګل د اور خوراک شوی. دوی وایي دا اور لګېدنه د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د کشتوس سیمې په ځنګلونو کې رامنځته شوې او لا هم د سیمې خلک او سیمه ییز طالبان د وژلو هڅه کوي. د کشتوس د سیمې یو اوسېدونکي رحمان رحماني د چهارشنبې په ورځ د نومبر 12مه ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې اوسېدونکي او سیمه ییز طالبان لا هم په سیمه کې د اور د مړ کولو هڅه کوي، خو اور لا نه دی مړ شوی. د سیمې د اوسیدونکو په خبره د دغه اور لامل لا نه دی معلوم، خو مخکې تر دې دغه ډول پیښو د رامنځته کېدو لاملونه د سیمې د خلکو بې احتیاطي بلل شوي. په دې پیښه کې د لمنځه تللي ځنګل دقیقه احصایه هم نه ده معلومه، خو د سیمې اوسیدونکو وایي لسګونه هکتاره ځنګل له منځه تللی دی. د نورستان د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي سید خان وایي په دې ولسوالۍ کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لازم وسایل نشته.
کامدیش ولسوالۍ کې د یو خوا خو د سرکونو نشتوالی دی او بل هیڅ ډول د اطفایې کوم خدمات هلته نه لیدل کېږي. نو زمونږ د حکومت څخه خواهش ده چې په دې برخه کې ځانګړي ګامونه پورته کړي.
د نورستان سیمه ییز چارواکي هم د دې ولایت په ځنګلونو کې د اور رامنځته کېدل تاییدوي. د نورستان د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ریاست سرپرست سرتاج الدین صابی ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت په کامریش ولسوالۍ په کشتوس په ساحه کې په ځنګل کې اور لګېدلې دی. اوس دومره دغه راته نه شته دی معلومات چې څونه به سوځېدلې وي، خو اور لګېدلې دی انشاءالله تعالی. د منطقي خلک او ولسي خلک او د جامع عمارت عسکرو به انشاءالله دغه اور مخ وکړي.
په نورستان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس سمیع الله حق بیان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روان کال په جوزا میاشت کې د نورستان په واما ولسوالۍ په ځنګلونو کې لګېدلی اور څلور ورځې دوام درلود. د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې وخت نا وخت دغه ډول اور لګېدنې رامنځته کېږي چې لامل یې د ځنګل زیاته برخه د اور خوراک کېږي. د روان کال په زمري میاشت کې د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور لګېدو په پیښه کې د ناړۍ د ولسوال امین الله شهاب د معلوماتو له مخې 12 هکتار ځنګل سوځېدلی و. نږدې درې میاشتې مخکې بیا د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په ځنګلونو کې هم اور پراخه زیانونه اړولي وو. کونړ او نورستان د افغانستان په ختیځ کې سمسور ولایتونه بلل کېږي چې پراخ.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې